فیمکار ما در بخش تکنیک. حالا هم اسمت ساروان با دستان پر از خبر و نفس تازه باشه است.
در منان تاسو ستری مشینه ایمی سیب قدر من آوردون که تاسته هم سلامون آوردنی کم. تکل شویده چه در ناتو پا مشید قاطع ماموریت نوی قماندان تا نند دغو ځواکونو قمانده وسپارل شي. په دې خبرونه کې د دې او نورو موضوعاتو د تفصیل ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان د جلال آباد د کنسولګرۍ د بیرته پرانیستلو لپاره له سفارت سره په تماس کې دی. امریکا پاکستان ته $300 میلیون نور مرسته لغوه کړه او امریکایي سناتور جان مکین نن خاورو ته سپارل کیږي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د پاکستان له سفارت سره تماسونه دوام لري چې په جلال آباد ښار کې د پاکستان په کنسولګری کې افغانانو ته د پاکستان د ویزو د ورکولو کارونه بیرته پیل شي. د دغه وزارت ویاند صبغت الله احمدی آزادی رادیو ته وویل
قرار است که با سفیر پاکستان هم ما ببینیم.
دی وایي ټاکل شوی ده چې د پاکستان له سفیر سره هم موږ ووینو او پر لوړه کچه په دې اړه خبرې کیږي او ستونزه حل کیږي. په جلال آباد ښار کې پاکستان خپل کنسولګری په موقتی ډول بند کړی او ویلي دي چې د ننګرهار والی د دې کنسولګری په چارو کې لاسوهنه کوي. د ننګرهار والی دا خبره رد کړې ده. په افغانستان کې نن یکشنبه د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت نوي قومندان ته په یو لړ مراسمو کې قومنده سپارل کیږي. د ناټو د خبر پاڼې له مخې جنرال سکاټ میلر بعد جنرال جان نیکلسن پر ځای د قاطع ملاتړ ماموریت مشي په غاړه واخلي. د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې له جنرال میلر سره کار کولو ته سترګې په لاره دی. ستولتنبرګ همداراز د جنرال نیکلسن په درنښت کې د هغه خدمات عالي بللې دي. په کونړ کې افغان امنیتي چارواکي وایي د داعش پر ضد د پراخو عملیاتو په لړ کې د دې ډلې 30 غړي وژل شوي دي. په کونړ کې د 201 سیلاب قلي اردو د دوهمې لواء قومندان میرویس ساپی پرون مازیګر د څوکۍ ولسوالۍ په دیوګل سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د عملیات له تیرو څلورو ورځو راهیسې روان دي. د همدار ازول چې په دې عملیاتو کې چې د خلکو په غوښتنه پیل شوي له هوایي ځواک څخه هم کار اخیستل کیږي. د پروان ولایت ځای چارواکي وایي چې په بګرام ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې څلور وسلوال طالبان وژل شوي دي. د پروان د والي ویاندي وحیدې شاهکار آزادي راډیو ته وویل دغه سختدریځو غوښتل د بګرام پر هوایي ډګر راکټي پلان حمله پلان کړي چې پرې حمله وشوه. شاهکار همدار زول دا حمله د جمعې په ورځ نا وخته د بګرام ولسوالۍ په قلعه نصرو کې وشوه. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. دا خبرونه له ازادي راډیو اورید. امریکا پاکستان ته د $300 میلیون مرستې د لغوه کولو په اړه خپله پریکړه اعلان کړه. د امریکا پوځ ویلي چې دا مرستې ځکه لغوه کړي چې پاکستان د سخت دریځو په وړاندې کافي اقدامات نه دي کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له پاکستان سره د ائتلاف د ملاتړ د بسپنې په نوم دا پیسې او نورې مرستې د روان کال په لومړیو کې ځنډولې وې. د ټرمپ اداره پر اسلام آباد تور پورې کوي چې سخت دریځو ته یې خوندي ځایونه ورکړي چې په افغانستان کې ولس کلنه جګړه پر مخ وړي. پاکستان دا تورونه ردوي. د دفاع وزارت ویاند ګرمن کان فاګنر ویلي چې دا $300 میلیون بل ځای مصرف کیږي ځکه پاکستان د جنوبي آسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ د ملاتړ لپاره پریکنده اقدامات نه دي کړي. فاګنر ویلي که کانګرس یې تایید کړي پنټاګون به دا $300 میلیون پر نورو لومړیتوبونو مصرف کړي. د زیاته کړه چې د روان کال په لومړیو کې کانګرس د ائتلاف د ملاتړ له بسپنې څخه پر پاکستان $500 میلیون نورې مرستې هم بندې کړي او دا به ټولې $700 میلیون ته ورسیږي. ایران د روټرز خبری آژانس هغه راپور رد کړ چې ګنې د هیواد په عراق کې خپلو متحدو شیعه وسلوالو ته بالستیک توغندي سپارلی دي. د ایران د ایرنا خبری آژانس د راپور له مخې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویندوی بهرام قاسمی پرون شنبه وویل دا ډول دروغی او بې معنا خبر له دې پرته چې د ایران بهرنۍ اړیکې په تېره بیا له ګاونډیانو سره اغېزمنې کړي بل مقصد نه لري. ریوټرز خبری آژانس د جمعې په ورځ د درو ایرانی چارواکو او همداراز د یوې عراقي او دوو لویدیځو استخباراتي سرچینو په قول وویل چې ایران خپل لنډواټنه بالستیک توغندي په وروستیو میاشتو کې په عراق کې خپلو متحدانو ته لیږلي دي. په راپور کې دا هم ویل شوي چې ایران په عراق کې له خپلو متحدانو سره د دې ډول توغندو په جوړولو کې مرسته هم کوي. تاکل شوی د امریکایي سناتور جان مکین نن یک شنبه په خپل مورنی ایالت مریلند کې خاورو ته وسپارل شي. په واشنگټن کې د جان مکین د تین په مراسمو کې د شنبې په ورځ درو پخوانیو ولسمشرانو د کانګرس غړیو او اوسنیو او پخوانیو نړیوالو مشرانو د کورنۍ غړیو او ملګرو ګډون وکړ. د دې موضوع تفصیل وروسته په یوه راپور کې وړاندې کیږي. زموږ اخله ازادي راډیو اوري. جنرال میلر بیانند د ناتو په مشرۍ د قاطع ملاتړ ماموریت قمانده رسما ترلاسه کړي. د ډیورند د دواړو خواوو د قومي مشرانو په منځګړتوب د افغان او پاکستاني سرحدي چارواکو د غونډې له ناکامېدو وروسته د دې لانجې د ډیپلوماتیک حل غوښتنه وشوه.
موږ خپلو پوځیانو مرکزي ولایتي ادارې باندې بیا هم غږ کوو چې په دې مسلې کې ډیپلوماتیک روغه جوړه باید وشي.
ځینو کارپوهانو او د ملي شورا غړیو د اجرایي رئیس ته دوهم رسیال پر وروستیو څرګندونو عکس العمل وشود. د حکمتیار په مشه اسلامي حزب دا خبره ردوي چې له حکومت سره د دغه ګوند پخلاینه پر سولې بې اغېزه وه. د افغانستان لوی ملي ائتلافي یو لک سندونه لري چې د انتخاباتو شفافیت شکمنوي. د دې او نورو موضوعاتو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. د ځوانانو لپاره تاندې څانګې او دغه راز حقیقت څه دی؟ هته بجې او دقیقې شوې. ازادي راډیو اوري. ټاکل شوې ده نن امریکایي سناتور جان مکین خاورو ته وسپارل شي. د مکین مړی د شنبې په ورځ په واشنگټن کې د کانګرس په کاپیټل ودانۍ کې ایښودل شوی و او هملته د مراسمو لپاره کلیسا ته انتقال شو. د امریکا پخوانیو ولسمشرانو جارج دبلیو بوش او باراک اوباما هم په دغو مراسمو کې ګډون وکړ. د دې موضوع نور تفصیل ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ناتو د غوث ملاتړ ماموریت د مشرتابه د تغییر مراسم نن یک شنبه جوړیږي. د دغه ماموریت په خبرپاڼه کې راغلی چې امریکایي جنرال جان دبلیو نیکولسن به د ناتو د غوث ملاتړ ماموریت مشرتابه د نظامی مراسمو پر مهال یو بل امریکایي جنرال استن سکاټ میلر ته وسپاري. د افغانستان دفاع وزارت وایي دا تغییر به هم په افغانستان کې د امریکا د نوې ستراتیژي په برخه کې او هم له طالب سخت دریدو سره د سولې په برخه کې موثر وي. د افغانستان دفاع وزارت وایي جنرال محمد درادمنش د شنبه په ماښام د سپتمبر په لومړۍ نیټه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل: موږ متيقین یو چې د جنوبی اسیا لپاره د دې ستراتیژي د ښه پلي کېدو لپاره به د نوي کړنلارې او ښه کړنلارې سره دوام وکړي او په همدې حال کې پر پاکستان او طالبانو فشارونه زیات شوي دي. متيقین یم چې هم موږ او هم زموږ همکاران به د زور له لارې وکړای سو پر طالبانو فشار راوړو چې د مذاکراتو میز تکشینی او د مشرتابه د تغییر اغیز لري. جنرال رادمنیش ویل چې هلمند د په افغانستان کې به د غوث ملاتړ ماموریت تر پخوا ډیر ښه دوام وکړي. جنرال میلر تر دې مخکې د ځانګړو ځواکونو تر مشرۍ وروسته پر دې دنده ګمارل شوی دی. جنرال جان نیکولسن د 2014 کال له مارچ میاشتې راهیسې په افغانستان کې د امریکا او ناتو د غوث ملاتړ ماموریت د ځواکونو د مشر په توګه دنده ترسره کړې چې د نورو په پرتله یې په دې برخه کې د ماموریت اوږده دوره تیره کړې ده. د ناتو په خوانی سلاکار او کابل میشت د سیاسي چارو کارپوه محمد شفیق همدم د دوغه دواړو امریکای جنرالانو د کرنلاري د توپیر په اړه داسې وایي: جنرال نیکولسن تر ډیره یو ډیپلوماټیک سرتیری دی چې په ډیپلوماسي جرګو شوراو او غونډو کې ډیره تجربه لري او په همدې حال کې د جګړې تجربه هم لري. خو جنرال میلر په افغانستان، عراق او نړۍ په نورو سیمو کې د ځانګړو ځواکونو د قومندان په توګه دنده ترسره کړې ده او د جګړې په ډګر کې تجربه زیاته ده. لدی کبل ز فکر کوم چې په نوی رول کې به هم پام ډیر د تروریزم سره مبارزه او القاعده او داعش پر وړاندې جګړه کوي.
تروریزم به شمول القاعده داعش متمرکز خواند.
جنرال میلر د امریکا په سنا کې د نظامی خدماتو کمیټې ته په خپل څرګندونو کې چې د جون میاشتې په 19 نیټه خبرې سوي وي، له افغانستان د امریکایي ځواکونو مخکې تر مهال ویش د وټلو پر وړاندې خبرداري ورکړی وو. د ویلی وچی واشنگتن باید محتاط اوس چې افغانستان ډیر په بیړونو ځکنه تروریستي ډلې به بیرته سره راټول سي او په دغه هیواد کې به جګړه نور هم زیاته سي. خو په همدې حال کې د ویلی وچی یوازې نظامی فشارونه کافی نه دي او د سیاسي حل لارې لپاره ډیپلوماټیک او ټولنیز فشار ته اړتیا ده.
و موریدل چې جنرال سکاټ میلر نن رسمن په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت مشري ترلاسه کوي. په دې معذرت غواړو چې د جان مکین د خوري ته سپارلو د مراسمو په باب مو د راپور اعلان کړی و. دا راپور به وروسته په همدې خبرونه کې واوري.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
زمو شخل آزادی رادیو اوری ساعت 8 بجې او 11 دقیقې شوې. د افغانستان لوی ملي ائتلاف په کابل کې د انتخاباتو اړوند سل زره سندونه چې د دوی په وینا د انتخاباتو شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي له رسنیو سره شریک کړل. د دې ائتلاف ویان فضل الرحمن اوریا آزادی رادیو ته وویل چې دا اسناد ښیي چې حکومت غواړي په خپله خوښه یو شمېر کسان د ولسي جرګې په انتخاباتو کې بریالي کړي. د دې موضوع تفصیل د واصل وصال په راپور کې واوري.
د افغانستان لوی ملي ائتلاف وایي د هیواد له 30 ولایتونو نږدې 1,000,000 داسې اسناد راټول کړي چې د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو شفافیت په جدي ډول تر پوښتنې لاندې راولي. د دې ائتلاف ویان فضل الرحمن اوریا د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه اسناد ښیي چې حکومت په لوی لاس په انتخاباتو کې درغلیو ته لار هواروي او غواړي چې د خپلې خوښې نوماندان د ولسي جرګې په انتخاباتو کې بریالي کړي.
نن خو یو واتی کانفرانس کرس کې د کمیسون او د حکومت له درغلې نه ډکه کړنې موږ افشا کړلې چې څه د پاسه یا د شاوخوا سل زره اسناد موږ راټول کړي وو او د کې مختلف کټګوري اسناد شامل وو.
ښاغلی اوریا وایي دغه اسناد په دریو کټګوري ویشل کېږي چې لومړی کټګوري یې هغه اسناد دي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون مامورینو د پیسو په بدل کې خلکو ته ورکړي، دوهم هغه کټګوري اسناد دي چې د کمیسون لخوا یو شمېر نوماندان نو ورکړ شوی او دریم کټګوري غسناد دي چې حکومت له خوا یو شمېر نوماندانو ته ورکړل شوی وو. د دې په خبره په دغه غسنادو کې تذکيري سټیکرونه او انتخاباتو پورې اړوند یو شمېر نور شین شامل دي چې انکار کول ترې ناشونی دي. خغله اوریا وایي دوی خپل نننی کانفرنس ته د عدلی او قضایي بنسټونو مسولین هم غوښتي چې د غسناد وګوري او ورجه بی کړی. خو د دې په خبره دوی نه و حاضر شوی. د لوی ملي ائتلاف وایي انګواخ کوي چې دوی به هیڅ کله دا اجازه ورنکړي چې ل درغلې و ډکه ټاکنې وشي. د دې په خبره د انتخاباتو کمیسون خپلواکي نه لري او سچې ولسمشۍ مانی او اجرایي ریاست وایي دغه کمیسون سر ته رسوي. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي دا موضوع دوی ته د پښتنې ورده چې لوی ملي ائتلاف په دومره لوی تعداد کې تذکرې او سټیکرونه له کومه کړي. د دغه کمیسون ویان سید حفیظ الله هاشمی په دغه ازادي رادیو ته داسې ویل:
دقت او نور ارزیابي ته هم ضرورت لري چې ارزیابي شي، دقیق شي. ولې موږ ته د پښتنې ول خبره ده چې دونه تعداد سټیکر او تذکيري دي کوم ده نه کړي. بل دوی مخایش هم ده چې دغه استخباراتي او کشفي ارګانونه مسولیت دي چې دا پیدا کړي. دا خو جرم دی، خیانت دی هر چا چې کړی وي.
دا لومړی ځل نه ده چې د ولسی جرګې د راتلونکو ټاکنو په اړه د درغلي غږ پورته کیږي، بلکې له دې وړاندې هم یو شمېر سیاسي ګوندونو او جریانونو په دغه ټاکنو کې د درغلي خبره کړې و. ان تر دې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون یو شمېر مسولین او کارکونکو د رشوت په خستو تورن کړي وو. تر دې وړاندې سیاسي ګوندونو د ویلامې په خبرول سره ویلو چې په ټول توان به د داسې انتخاباتو چې درغلي پکې سر له اوسه محسوسيږي مخه ونیسي. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
یو شمېر کتونکو د اجرایي رئیس د دوهم رسیل محمد محقق پر وروستیو څرګندونو عکس العمل ښکاره کړ. د سیاسي چارو دا کتونکي او د ملي شورا ځینې غړي وایي چې د ملي مسایلو په اړه د حکومتي چارواکو غیر مسؤلانه څرګندونې په عامه ذهنیت بد اغېز کوي. په دې اړه د محمد حدیث پر دې راپور واوري.
د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسون د اجرایي ریاست د دویم رسیال څرګندونې د انتخاباتي حلو ځلو او چنو یو برخه بولي چې په خبره دا ډول څرګندونې به عامه ذهنیت مخشوش کړي. دغه کمیسون رئیس نصر احمد غوریانی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د خاقلی محقق د څرګندونې حزبي بنسټ لري او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر روحي بد اغېز کولی شي.
به خاطر یک سلسله پایینگیریایی که از دولت دارن عذاب باز شروع کردن به
د وی د باج اخیستل لپاره سیاسي ګوندونو تخریبه ول پیل کړي. کدا خبره رښتیا وي د اجرایي ریاست د دویم رسیال په توګه ولې وړاندې نه مطرح کوله، خو کدا انتخاباتو مسله وي چې ګوندونو ته سهم نه دی ورکړل شوی، د دې پر ځای چې دوی د سرتیرو روحیه پیاوړې کړي، دا ډول څرګندونې کوي چې یقینا به دا غیس لرلی شي.
این موضوع گیری از اینا بسیار سر روی از اینا بسیار تاثیر بد داره.
تازه د اجرای ریاست دویم رسیال محمد محقق لی و خصوصی تلویزیون سره په خبرو کې ادعا کړې چې د افغانستان 50 سلنه خاوره د طالبانو په لاس کې ده. د خاغلی محقق په خبره دا چې د افغانستان اویا هم اتیا سلنه خاوره د طالبانو په ولکه کې ده، دا خبرې له مبالغې ډکې دي، خو په یقین سره دا خبره کولای شي چې 60 سلنه خاوره د طالبانو تر حاکمیت لاندې ده او په داسې وضعیت کې انتخابات څنګه ترسره کېدای شي. محمد محقق تر دې وړاندې د ځینو موضوعاتو په اړه پارون کې څرګندونې کړې چې وروستۍ بیلګې په غزنی د طالبانو د حملې وروسته او همداراز په ایران کې د فاطمیون د لخکر په اړه دي. د افغانستان جمهوري ریاست اجرایي ریاست د ملي امنیت شورا او د کورنیو چارو وزارت په دې اړه څه ویلو ډډه کوي. خو د دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید بیا وایي پر افغان خاوره د طالبانو د حاکمیت په اړه د محمد محقق څرګندونې بې بنسټه دي.
متاسفانه یگان سیاسیون ما که هستن
دی ویل بده مرغز مونږ ځینې سیاسیون اواز خپروي، یو لوی لار ولایت او یا هم د ولایت مرکز د هغوی په لاس کې نه دي. نو څنګه دا ډول ادا کیږي چې 60 سلنه خاوره د طالبانو په ولکه کې ده؟ دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې سیګار یا د افغانستان لپاره د امریکا د بیا رغونې د څار ادارې ویلي چې طالبانو په دغه هیواد کې د حکومت د حاکمیت کچه 50.5 سلنو ته محدوده کړې ده. طالبانو هم په کرات ویلي چې په افغان خاوره د پام وړ حاکمیت لري، هغه ادا چې تل د افغان امنیتي او دفاعي بنسټونو له لوري رد شوې ده، او ویلي دي چې طالبان یوازې په 2 ولسوالیو حاکمیت لري.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اته بجې او ولس دقیقې شوې. په پکتیا کې د سرحدي ځواکونو قمندان وایي اجازه به ورنکړي چې پاکستان د پکتیا ولایت په مربوطاتو کې د ډیورند فرسي کرښې په لانجمنو سیمو کې سړک تیر کړي او اغزن سیم وغځوي. د پاکستان د کرم ایجنسۍ د حکومتي ادارې لخوا د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ په مربوطاتو کې د ډیورند پر کرښه د اغزن سیم غځولو پلان د ولس او افغان سرحدي ځواکونو له غبرګون سره مخامخ شوی دی. له پکتیا څخه د ازادي راډیو د خبریال اصیل ځاځي راپور.
د وګي په اومه د چهارشنبه په ورځ د پکتیاوله د ځاځیاریو ولسوالۍ او د ډیورند د فرضي کر کې هاخوا د منګلو درویخیو او خروټو قوي مشرانو پنځګړی توپ د دوړو هیوادونو د سیمایزو پوځي چارواکو د ځاځیاریو ولسوالۍ د مڼې جبي په سیمه کې ګډن استه وکړه. د ځاځیو یو تن قوي مشر حاجی ولی چې په دې ناسته کې ګډون درلوده ازادي راډیو ته وویل په ناسته کې د ځاځیاریو ولسوالۍ په مربوطاتو کې د ډیورند فرضي کر کې د حدودو په اړوند چې د دوړو لورو ترمنځ د کړکیچ لامل او پاکستانی لوري ورڅخه کار سرغړونه کړي د معلومولو پر سر خبرې وشوې. قومي مشر زیاته کړه پاکستانی لوري ټینګار کاوه چې یاد حدود دی د جی پی ایس آلې په ذریعه تثبیت شي، خو افغان لوري بیا ویل چې له پاکستان سره زموږ د هیواد حدود په دې سیمه کې د دواړو هیوادونو د پخوانیو چارواکو او د کرکې دواړو لورو ته د پرتو قومونو لخوا د منل شوي اصل له مخې چې د دوی په اصطلاح اوبامات او رامات ذریعه ده معلوم شوي. دوی وایي جی پی ایس په ذریعه معلوم شوي حدود ځکه د دوی لپاره د منلو وړ نه دي چې پاکستانی لوري دا حدود هغه مهال د ځان په ګټه تثبیت کړي چې افغانستان د با اقتدار زعامت څخه بې برخې او قدرت له خلاص سره مخ و.
دوی دا تجاوز کړی دی په سیدینو په خاورې کې جوړی کړی دی، خو ډېرې پخوای جوړ کړي د طالبانو د ماتولو سره سم سم دوی وختل هغه مهمې نقطې ټولې ونیوې. دوی جی پی ایس په خپلې ناسې جوړ کړی دی، جی پی ایس دا ښیي چې موږ 100 متره ځای پاتې دی به نور حدیث شو.
په ورته وخت کې د پکتیا ولایتي شورا مرسیال ایوب خان غروال ازادي راډیو ته ویل پاکستانی لوري د ظاهر شاه برج، وټاسار، شډل او چنګک په نامه لنجمنو سیمو کې پوځي بارکونه جوړ کړي او اوس غواړي همدغو بارکونو ته د افغانستان په خاوره کې فرعي سرکونه ورتیر کړي. دی وایي دواړه هیوادونه دي د مسله له ډیپلوماتیکو لارو حل کړي او په سیمه کې د خونړیو جنگونو مخه ونیسي.
موږ خپل پوځیانو مرکزي ولایتي ادارې باندې بیا هم غږ کوو چې په دې مسله کې ډیپلوماتیک روغه جوړه باید وشي. کچې چې تحرکات شروع شول امکان ولري چې 2015 او 2003 کال غونته غبرګون سره مخامخ شي یا به مالی او ځانی تلفات ولري.
پکتیا کې د دوهم سرحدي لوا قمندان ډګروال محمد ظریف زازی په اریوب زازی کې د دوه لورو د سیمه ایزو چارواکو او قوی مشرانو ناسته تایید کړه. ویل موږ د افغانستان د بهرنۍ پالیسۍ له مخې هڅه کوو چې سرحدي لانجې د ډیپلوماتیکو او قومونو په واسطه د خبرو اترو له لارې حل کړو، ځکه خو مو د زازی د قومي مشرانو او د فرضي کرښې هاخوا میشتو قومونو په واسطه له مقابل لوري سره ناسته وکړه.
خلکو غونډه کړه دواړو طرفو، حتی د غترب سرحد د پاکستان مسلم زده خبره مطرح کوو چې
زازی زیاته کړه که چیرې مقابل لوری په خپل دریځ ټینګار وکړي او په لنجمنو سیمو کې د سړک جوړولو یا هم د اغزن سیم غځولو عملي هڅه وکړي، موږ به یې په کلکه مخه ونیسو.
زما خپله مندان ته موږ د وسپار کړ دی چې د پاکستان حکومت ته
په دغه ګډه ناسته کې د ګډونوالو په خبره چې پاکستان لوري د شپږ ساعته خبرو تر پایه پر خپل دریځ ولاړ او په یاده سیمه کې د اغزن سیم او د سرک پر تیرولو ټینګار کاوه، او دغه خو ناسته بې پایلې پای ته ورسیده. کابو یو لسیزه وړاندې هم په یاد لنجبنه سیمه کې د پاکستانی لوري لخوا د تاسیساتو د جوړولو پر سر د سرحد ساتونکو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ په پیښه شوې جګړه کې د سیمې اوسیدونکو او پاکستانی لوري ته د سر او مال زیانونه وختي وو. اصیل زازی، ازادي رادیو، پکتیا.
د عصري رادیو د رواني خبرونه په دوهم نیمه کې دوه اونیس پروګرامونه لرو، تاند سنگ او حقیقت سره. اوس هم اجمل اندر ته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼې د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ په امنیتي ټیم کې پروان بحث لیکنه کړې او په فایل کې وایي د امریکا پوځي او استخباراتي چارواکي د افغانستان د جګړې اوسنی وضعیت په اړه د یو بل مخالف نظرونه لري. ورسپانه د چارواکو لخلی وایي دا چاره د ولسمشر ټرمپ د امنیتي ټیم ترمنځ چې د افغانستان د ولس کلنې جګړې د پای ته رسیدو لارې چارې لټوي د اختلاف په یوه نوې سرچینه بدله شوې. ورسپانه د هغه کسانو لخلی چې د افغانستان د جګړې په اړه د رواني پټې ارزونې له بهیره خبر دی وایي چې د امریکا استخباراتي چارواکي د افغانستان د کړکیچ په اړه منفي نظر لري، خو پوځي قمندانان بیا د استخباراتي چارواکو نتیجهګیري نه مني او استدلال کوي چې د جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ټرمپ ستراتیژي کار ورکوي. وال سټریټ جرنل ورځپاڼه په خپل دی لیکنه کې وړاندې وایي دا اختلاف په داسې حال کې چې د ولسمشر ټرمپ اداره غواړي کابل ته په تیرو یوولسو کلونو کې نهم امریکایي جنرال واستوي رامنځته کړي. ورځپاڼه زیاتوي د افغانستان د جګړې یو شمېر څارونکي اندېښنه لري چې د استخباراتي ادارو منفي ارزونه به ولسمشر ټرمپ وهڅوي چې خپل د تیر کال اعلان کړې ستراتیژي چې په ترڅ کې زرګونه اضافي سرتیري افغانستان ته استولي په نیمه کې پرېږدي. ورځپاڼه د هغه کسانو لخلی چې د افغانستان پر جګړې د امریکا د ولس استخباراتي ادارو پر دې ارزونې له روان پټ بحث نه خبر دی وایي په دې اړه د دې ادارو ترمنځ پراخه اجماع موجوده ده چې د ولسمشر ټرمپ لخوا د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د نوې ستراتیژۍ د اعلان راهیسي په تیر یو کال کې د افغانستان د ولس کلنې جګړې لوري کې د پام وړ بدلون نه دی راغلی. ورسپانه وای په افغانستان کې بیا د امریکا د پوځي کمانډانانو رسمي نظر د افغانستان د جګړې په اړه تر ډیره مثبت دی، او دوی بیا د امریکا د استخباراتي ادارو ارزونه یو څه بدبینانه بولي. ورسپانه د چارواکو له خولې زیاتوي د اختلاف په دې اړه چې په راتلونکو میاشتو کې ولسمشر ډونالد ټرمپ ته د افغانستان د جګړې په اړه یو کره او نهایي ارزونه وړاندې شي په واشنگټن کې تاوده بحثونه راپورته کړي. میامی هیرالډ ورځپاڼې په جلال آباد ښار کې د پاکستان د کنسلګرۍ د تړل کېدو په اړه یو رپورټ کې د پاکستان د سفارت هغه لیک ته اشاره کړې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ته استولې او ادعا یې کړې چې د ننګرهار والي د کنسلګرۍ په چارو کې مداخله کوي. ورځپاڼې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان صبغت الله احمدي لخلي ویلي یو سوې تفاهم په کابل کې د پاکستان د سفارت د چارواکو د اندېښنې سبب شوی. ښاغلی احمدي ویلي د پاکستان د سفارت له چارواکو سره یې غونډې کړې او دا ستونزه به زر هواره شي. دا په داسې حال کې ده چې د ننګرهار والي حیات الله حیات د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې دا ادعا رد کړه چې ګوندې د پاکستان د کنسلګرۍ په چارو کې لاسوهنه کړي، خو ویې ویل له کنسلګرۍ بهر د پاکستان د ویزو ترلاسه کولو لپاره کمیشن کاران له افغانانو زرګونه روپۍ اخلي او یو لوی اداري فساد او بې نظمۍ ته یې لاره هواره کړي چې دا غواړي له کنسلګرۍ بهر د دې روان فساد مخه ونیسي.
لکه څنګه چې د خبرونه په فایل کې مو ویل ټاکل شوې ده نن امریکایي سناتور جان مکین خاورو ته وسپارل شي. د مکین مړی د شنبې په ورځ په واشنگټن کې د کانګرس په کپیټل ودانۍ کې ایښودل شوی و او هملته د مراسمو لپاره کلیسا ته انتقال شو. د موضوع تفصیل ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
ټاکل سوی د سناتور جان مکین د امریکا په مریلند ایالت کې د بحری اکاډمۍ د خصوصي مراسمو پر مهال ل خپل ملګري او پخوانی ټولګیوال چک لارسن د قبر څنګ ته خاورو ته وسپارل سي. د شنبه په ورځ د مکین مړی په واشنگټن کې په کاپیټال ودانۍ کې کښېښودل سو. په دغو مراسمو کې د امریکا پخوانی ولسمشرانو چې یو وخت د مکین سخت مخالفان وو، جارج ډبلیو بوش او باراک اوباما هم ګډون کړی وو. د دوی ترڅنګ شاوخوا ټولو امریکایي لوړپوړو سیاسي مشرانو په دغو مراسمو کې ګډون کړی وو، خو د امریکا اوسنی ولسمشر ډونلډ ټرمپ هلته نه و، ځکه د مکین کورنۍ د دغو مراسمو ته نه و بللی. د ټرمپ لور ایوانکا، د لور د ژوند ملګری یې جیرد کوشنر، د دفتر رئیس جان کلی او ملي امنیت سلاکار جان بولټن په کلیسا کې په مراسمو کې حضور درلود. باراک اوباما د مکین په اړه په وینا کې ویل، جان مکین پر رښتونی استدلال او د نورو لیدلوري اورېدو باندې باور درلود. دی پوهېده چې که موږ د سیاسي او ګوندي ګټې لپاره حقیقت تغیر کړو، زموږ ډیموکراسي به کار ونه کړي. د مکین لور میګن مکین په مراسمو کې د خبرو پر مهال خپل پلار یو عظیم شخص وباله. دی ویل، د په آرامه خو درنه لهجه وویل، میګن بیرته پر آس پراسه. زه پر آس پراسوم، زه کوچنی وم خو خوابدې سوم، خو اوس چې لویه ښځه یم او هغه وختونه را په یادوم، زه د د مخ بڼه را په یادوم چې زه پر آس پراسوم او بیرته مې آس وځغلاوه. زه د ده په سترګو کې ویاړ او مینه وینم. نظامی پرسونل د مکین تابوت د خپلوانو او ملګرو مخې ته تیر کړ او کلیسا ته یې ننه ایست. امریکایي سناتور او د ویتنام د جګړې پخوانی زندانی جان مکین د اګست په 15مه نیټه تر خپلې 22مې کلیزې څلور ورځې مخکې د مغزو د سرطان له کبله مړ شو.
د آزادې رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
د ګلبدین حکمتیار په مشه حزب اسلامي هغه راپورونه ردوي چې غنی له دغه ګوند سره د حکومت د سولې موافقه د سولې په خبرو اترو هیڅ اخیز نه دی کړی. د دغه ګوند رهبری شورا غړي همایون جریر وویل، کابل ته د حزب اسلامي راتک له طالبانو سره هم د سولې د خبرو دروازه پرانیستې. اجرایه ریاست بیا وایي، هغه تمې چې خلکو د دغه ګوند له راتک سره د سولې بهیر ته لرلې نه دي پر ځای شوي. د دې موضوع تفصیل د یوسف خان زدران په راپور کې واورئ.
حزب اسلامي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي سر مفتش ادارې یا سیګار هغه راپور له واقعیت لرې ګڼي چې ګویا د حزب اسلامي سره د سولې هوکړې د افغانستان د سولې په پروسه هیڅ اغیز نه دی کړی. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي یو لوړپوړي غړي همایون جریر د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
توافقنامه صلح اسلامی دروازه و باب صلح را
دی وی د حزب اسلامي سره د سولې موافقه د افغانستان د سولې دروازه پرانسته او نور مخالفینو ته یو روښانه بیلګه شوه. که تاسو وګورئ چې اوس له طالبانو سره د سولې په خبرو کې پرمختګ شته، دا له حکومت سره د حزب اسلامي د هوکړه لیک مستقیمه عملی نتیجه ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش ځانګړي ادارې یا سیګار په تازه راپور کې ویلي، د حزب اسلامي سره د حکومت د سولې هوکړه لیک د سولې په نور بهیر څه اغېز نه دی کړی. د سیګار په هغه راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور شوی راغلی دی چې د حزب اسلامي له راتګ وروسته د ولسمشر غني په شمول ځینې افغان چارواکو تمه ښودلې وه چې د دغه بهیر بریا به په افغانستان کې د نورو وسلوالو ډلو سره هم د خبرو زمینه برابره کړي. افغان حکومت د 1395 کال د میزان په میاشت کې ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي سره د سولې هوکړه لیک لاسلیک کړ. بلخوا د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي، د حزب اسلامي راتګ او د سولې له بهیر سره د دغه ګوند یو ځای کېدو د خلکو هغه تمې نه دي پوره کړي چې لرلې. د اجرایه رئیس دوه مرستیال امید میاسم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
توقعات او انتظارات چې وجود داشت
در بین دولت جمهوری اسلامی افغانستان
دیو په افغان دولت او خلکو کې چې کوم هیله او خوشبینی د حکمتیار دراتګ او همدار از د سولې په اړه موجود وي لبد مرغه د حکمتیار پراتګ هغه پورا نشوي او دراتګ لکبل یمون د خاصو تغیراتو شاهدان نه یو
قابل توجه را ما شاهد نیست
خود حزب اسلامی در رهبری شورا غړی همایون جریر بیا وایي چې حکومت د سولې د ټینګښت په برخه کې د حزب اسلامی لوړتیاو استفاده ونه کړه کارپوهانوم په دې باور دي چې حزب اسلامی ونه شوای کړای چې نورې وسلوالې ډلې سولې ته وهڅوي د سیاسي چارو افغان کارپو یونس فکور وایي اوس د حزب اسلامی مشر له نورو هغو ګوندونو سره چې غواړي د بې ثباتۍ له لارې خپلې ګټې تامین کړي یو ځای شوی دی
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
ساعت 8:30 دقیقې شوې د روان خبرونې په دوام کې دوه نیس پروګرامونه لرو خو اوس د دې سات لاند خبرونه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای په کابل کې د پاکستان له سفارت سره تماسونه دوام لري چې په جلال آباد ښار کې د پاکستان په کنسولګری کې افغانانو ته د پاکستان د ویزو د ورکولو کارونه بیرته پیل شي په افغانستان کې نن یکشنبه د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت نوي قومندان ته په یو لړ مراسمو کې قومنده سپارل کیږي په کونړ کې افغان امنیتي چارواکي وایي د داعش پر ضد د پراخو عملیاتو په لړ کې د دې ډلې درویشت غړي وژل شوي دي د پروان ولایت ځایي چارواکي وایي چې په بګرام ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې څلور وسلوال طالبان وژل شوي دي امریکا پاکستان ته د 300 میلیون ډالر مرستې د لغوه کولو په اړه خپل پریکړه اعلان کړه د امریکا پوز ویلی چې د مرستې ځکه لغوه کړي چې پاکستان د سختریزو په وړاندې کافي اقدامات نه دي کړي ایران د ریوټرز خبري اژانس هغه راپور راکړ چې ګنې د هیواد په عراق کې خپلو متحدو شیعه وسلوالو ته بالستیک توغندي سپارلې دي ټاکل شوې ده د امریکایي سناتور جان مکین نن یکشنبه په خپل مورني ایالت مریلند کې خاورو ته وسپارل شي یو تن هغه مهال مړ او اتلس نور ژوبل شول چې د روسیې په سوچي هوایي ډګر کې د سخت باران او توپان له کبله د سپرلوې الوتکه د الوتلو کرشي ووته او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون شنبه د قرغیزستان ولسمشر سورنبای جن بی کیوف سره په بشکک کې ولیدل د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي او همه مطالب لوستلی شي ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ زموږ د ویب پاڼې پته ده
تاندي تانګي
دا ځوانانو خبرونه
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه په افغانستان کې د ځوانانو یو لوی ستونزه بیکاری ده اکثر ځوانان وایي په هنتونونه لوستي خو سره لدی چې ډیرو ادارو ته سیویانی وروړي دندې نه دی ورکړل شوی او بیکاره ګرځي خوشته داسې ځوانان هم چې په نورو ادارو نه دی ګرځېدلې بلکې خپل یو کاروبار راپیل کړي او پایلې هم ډیر ښې وي په دې خبرونه کې د همداسې یو ځوان خبرې بووري چې د خپل کاروبار څښتندې
یو فکر پیدا کړي چې په څه شي کار وکړي بیا کوي شي خپل نور ملګرو سره مشوره وکړي
د خبرونه په پای کې به له اجمل پیمان سره چې د کار ایجادونه په برخه کې ډیر ځوانان روزل دي مرکه ووري
هر تومره ایده چې لري دوی دیوال د تطبیق لارې چارې باید وسنجي
د خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړي زفرشته غنی وړاندې کوم
دوشت کلن اسمت ایوب په بلخ کې زیږیدلی تر دولسم ټولګي زده کړې کړي او اوس په کابل کې اوسي اسمت په دې ورستیو کې د خپل یو ملګري په مرسته د زوت زوت په نوم یو اپلیکیشن جوړ کړی چې خلک یې په موبایلونو کې له انسټال وروسته کولی شي مختلف ډول خواړه جامې درمل او ځینې نور توکي فرمایش ورکړي او ترلاسه کړي د دې اپلیکیشن لاره د هغو کمپنیو هوټلونو او پلورنځیو خدماتو او تولیداتو ته لاسرسی کیږي چې په زوت زوت کې ثبت وي په یاد اپلیکیشن کې که څه هم د جامو او درمل پلورنځیو تولیدات شته خو ډیر تمرکز په هوټلونو شوی دا چې ښاغلی ایوب ته څنګه د دې اپلیکیشن د جوړولو انګیزه پیدا شوه دی وایي
څو مسلې وي یو د رستورانتونو مینیو هر ځای کې نه و موجوده که یو چا یو مینیو پیدا کول غوښتنو مجبورو فیسبوک ته لاړ شي رستورانت پیج لري نه لري مینیو پیدا کړي من غوښته دغه مینیوګانې د ټولو رستورانتونو په یو اپلیکیشن کې موجود وي سره د عکسونو قیمتونو چې خلکو ته د هغه اسانتیا را پیدا شي. دویمه مسله د خدماتو وه د ډلیوري سرویس وه. رستورانتونو ټولو ځایونو ته ډلیوري نه کوله نو مونږ داسې یو سرویس جوړول غوښته چې هرې نقطې ته د ښار ډلیوري وکړي.
په افغانستان کې چې آنلاین سوداګري ډېره عامه نه ده او خلک په اسانۍ په آنلاین خرڅلاو باور نه کوي، ځینې هغه کمپنۍ چې آنلاین سوداګري یې پیل کړې وه حتی له ناکامۍ سره مخ شوې. خو ښاغلي عصمت ایوب ته د آنلاین کاروبار تجربه څنګه وه؟
هر مشتری چې یو ځل سفارش ترلاسه کړی ده هغه به موږ ریګولر مشتری ګرځېدلی، دایمي مشتری ګرځېدلی، ځکه د هغو هغه باور را جوړ شوی ده. زما په نظر دلته په افغانستان کې داسې څه شته هم نه، داسې شرکتونه شته هم نه چې هغوی آنلاین کار کوي او واقعا کار کوي. نو کوي هم ډېری تش په نامه دي، نو خلکو باور نه ده جوړ شوی. او د زوت د کامیابۍ هغه خبر هم په همدې کې دی چې کار کوي، روزانه کار کوي، یعنی واقعا خلک کوی شي او چې سفارش کوي او په خپل کور کې یا دفتر کې هغه مغزای کې شوي ترلاسه کوي.
عصمت ایوب اوس خپل دفتر لري او له لسو ډېر نور ځوانان هم کار ورسره کوي. دوی ته په آنلاین ډول د خلکو لخوا فرمایشونه راځي او دا ځوانان یې بیا د موټرسایکلونو په واسطه د خلکو تر کورونو رسوي. خو دوی په هر فرمایش یا سپارښتنه کې چې د مشتریانو لخوا یې ترلاسه کوي څومره ګټه کوي؟
په هر سفارش کې رستورانت زودزود ته 15% ګټه ورکوي د همغه سفارش ټوټل یا مجموعي قیمت نه. نو دغه یوازنی د عاید لاره ده، همدې لاره نه موږ عاید پیدا کوو او خپل کارونه مخکې بوي.
ښاغلی ایوب وایي دا چې ډېر ځوانان بیکاره دي، دوی کولی شي د هسې کېناستلو او د وخت ضایع کولو پر ځای خپله یو کاروبار را پیل کړي او پرمختګ ورکړي،
یو فکر پیدا کړي چې په څه شي کار وکړي، بیا کوی شي خپل نور ملګرو سره مشوره وکړي، خپل ملګرو ته قناعت ورکړي، یو یا دوه په دغه فکر یا په دغه آیډیا باندې په ګډه کار وکړي. نو همدیز نه شروع کیږي تر څو چې سړی وړاندې ځي، نور خلک ویني او نور خلکو سره کار کوي او دغه دغه طرحې غټېږي. کاروبار ډېر وړوکی کېدای شي، وړوکی تر دې شي ته یو کتاب پلورنځي نه کتابونه واخلې په قرض، او په یو بله سیمه کې چې ته یو ضرورت ویني چې هلته کتابونه خرڅېږي هلته خرڅ کې، او بیا د کتاب پلورنځي پیسې بیرته ورکې او خپله ګټه پکې واخلي. همدغه کاروبار د مطلب له هر وړوکي سټیج نه شروع کېدای شي.
خوشحال ستانکزي چې د زود زود اپلیکیشن کارولی په دې اړه خپل نظر سره شریکوي.
د زوزود اپلیکیشن ما کارولی دی او دا یو نوښت دی په د ټکنالوژۍ په برخه کې. کولای سي چې د کابل څومره هوټلونه چې دوی سره راجستر دي د ټولو مینیو په یوه پاڼه کې وګورئ او د خپل خوښې توکي یا هغه خوراکونه غوره کړئ او د هغه نه وروسته تاسو ته د ټول محاسبه کیږي او تاسو ته تر کوره در رسول کیږي.
په کابل کې د یو هوټل مسؤله الهان وري چې له زود زود کمپنۍ سره قرارداد لري وایي دوی ته ډېره ګټه رسولې او هر ورځ له دې لارې ډېر فرمایشونه ترلاسه کوي. هغه له نورو ځوانانو هم غواړي چې دغسې لوی او واړه تجارتونه پیل کړي او خپل ژوند جوړ کړي.
زه له ځوانانو دا هیله لرم د دې په ځای چې دوی په نورو مسایلو وخت ضایع کړي را دي شي د خپل راتلونکي په اړه دې فکر وکړي، یو څه دې له ځانه جوړ کړي او یو ابتکار دې وکړي چې نورو ځوانانو ته یې هم ګټه ورسیږي.
ځوانانو دغه هم مستفید شون.
تاندې څنګه د شنبه په ورځ د مازیګر د 4 بجو او تکرار د یک شنبه ورځې د سهار د 2 بجو په خبرونه کې اوریدلای شي.
دا چې د خپل کاروبار پیلول یا کار ایجادونه د ځوانانو لپاره څومره ګټور وي، آیا د یو کار د پیلولو لپاره ډیرو پیسو ته اړتیا شته، او هغه ځوانان چې غواړي خپل کاروبار را پیل کړي کوم خبرو ته باید پام وکړي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له اجمل پیمان سره چې د کار ایجادونې یا د خپل کاروبار په برخه کې یې ډیر ځوانان روزلي مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
پیمان صاحب، په دې وروستیو کې ځینې ځوانانو ځینې اپلیکیشنونه جوړ کړي، ځینې واړه تجارتونه یا لوی تجارتونه یې پیل کړي دي، دا خپل څومره ګټور دي د ځوانانو لپاره او په ټوله کې د یو هیواد اقتصادي ودې لپاره؟
دغه شی ته په هغه تخنیکی برخه کې ورته کارآفرینی وایي یا انټرپرنورشپ وایي په انګلیسي کې. هغه چاته ویل کېږي چې تشبث کوي، یو نوښت یا خلاقیت رامنځته کوي، په ټولنه کې یو خلا ویني، یو اړتیا ویني، او د هغه اړتیا د رفع کولو لپاره نوښتګري کوي، او یو داسې یو پروډکټ تولید یا خدمات وړاندې کوي چې کولی شي هغه اړتیا مرفوط یا په عین حال کې اقتصادي وده رامنځته شي. نو زه فکر کوم چې هغه هیواد کولی شي چې ښه اقتصادي وده ولري چې په هغه کې ځوانان خپل ونډه په ښه توګه ترسره کړي. یو یې هم دا کیدای شي چې ځوانان دې په خپله مثلا انټرپرنورشپ تشبث ته لاره پیدا کړي. تاسو فکر وکړئ مثلا موږ او تاسې په هر کال کې خپل د مکتبونو او پوهنتونو څخه پر حدود 3000 محصلین فارغان وو، اما زموږ د کار مارکیټ چې دی یا د شغل مارکیټ هغه په هر کال کې نشي کول چې 3000 نوي کارونه رامنځته کړي، ایجاد کړي. نو په دې کې ضرورت ده چې ځوانان دې په خپل په توان باندې باور پیدا کړي او دغسې نوښتونه وکړي چې په هغه کې هم د افغانستان اقتصاد ته ګټه ورسیږي، هم دوی په خپل په کار بوختي، او دوی اوسې کولی چې نور ځوانان ته هم د کار زمینه برابر کړي.
ډېر ځوانان وایي غواړي کار وکړي، سوداګري وکړي او ګټه وکړي، خو پیسې نه لري. آیا د پیسو نه درلودل یو لوی خنډ نه دی؟ که نه دوی به پیسو هم کولی شي یو کاروبار را پیل کړي.
خو کاروبار پیسې درته پیدا کوي نه؟
او که په لومړي سر کې پیسې نه وي نو دوی څنګه یو کاروبار پیل کړي؟
تاسو فکر وکړئ ښه، د یو متشبث یا انټرپرنور او یو تجار ترمنځ توپیر چیرې دی؟ تجار هغه څوک دی چې هدفتا سرمایه لري، پیسې لري، هغه پیسې په کار اچوي یا تجارت کوي، صادرات واردات کوي. که یو نفر ته هدفتا $1,000,000 ورکړي، هغه آسان کول شي دوه درې کورونه ورباندې واخلي، په کرایه ورکړي، دا هم یو کاروبار تجارت. متشبث هغه څوک دی چې آیډیا لري، مفکوره لري، په ټولنه کې یو اقتصادي خنډ ګوري، یو اړتیا ګوري، هغه اړتیا دپاره دوی د حل لاره پیدا کوي، او هغه د حل لاره اقتصادي کوي، یعنی تجاري کوي. انټرپرنور متشبث هغه څوک دی چې د آیډیا څخه کولی شي خپل د آیډیا څخه $1,000,000 جوړ کړي، $1,000,000 جوړ کړي. ډېر کسان موږ پېژنو، مثلا اکثرا دا نمونه یادی مارک زکربرګ کول پیسې درلودو چې فیسبوک کې شروع نه درلوده، اما د ده آیډیا دونه موفق وو چې اوسو کولی چې خپل سرمایه ځان ته جلب کړي. په اقتصاد کې یو اصطلاح دی په نام ډیټ کپیټل، یا مړه پانګه. په بانکو کې مثلا ډېرې پیسې شته، خلک هر څوک لري، اما نه پوهېږي چیرې خرڅ کړي. که یو کس پیدا شي وایي چې زه کولی شم ستا پیسو باندې تجارت وکړم، شاید یا لرم. ډېر کسان پیدا کېږي دوی سره مثلا شریک شي، یا کار وکړي ورسره، یا قرضه ورکړي، یا نور شیان.
که یو ځوان غواړي خپله یو کاروبار را پیل کړي، څنګه را پیل کړي او کومو خبرو ته باید پام وکړي؟
اکثرا ځوانان داسې کوي چې دوی کله چې یو تجارتي مفکوره لري، دوی خواهد داسې کوي چې دا مفکوره هیڅ وخت تطبیق ته نه وړاندې کوي. ډېر د ځوانان سره زه مخامخ شوم چې ما سره خپل مفکورې شریکې کړي، چې موږ مثلا دوه کاله کې دوی باندې فکر کوو، درې کاله کې ژور باندې فکر کوو. نو زه ورته وایم چې 15 کاله مور باندې فکر وکړي، فکر کول تهونه کول چې نور هم فکر درته ایجادوي. په عمل کې ژور باندې کارونه کې، یعنی تطبیق نه کړي، ته نه پوهېږي چې دا ایدیا دې روښتیا هم تطبیق ورده کنه ده. نو اول دوی دې وکړي چې هر کوم تومره ایدیا چې لري، دوی دې اول د تطبیق لارې چارې باید وسنجي. دومره خبره په انټرپرنورشپ دا ده چې ایدیا څنګه څنګه ته بزنس کانسپټ باید جوړ کړي. ایدیا کولی شي چې یو ښه ایدیا وي، مګر هغه په تجارتي قالب کې اچول ځان ته بعدې مهارتونه ضرورت لري. نن سبا په انټرنیټ کې خپل په افغانستان کې ډېر داسې کسان شته، داسې ادارې شته چې دغه ایدیا بزنس کانسپټ ته یا تجارتي طرحې ته تبدیلولو کې مرسته کوي. کله چې یو ایدیا لري، دوی باید وګوري چې په ټولنه کې د ده هغه ابتدایي کسټمرز یا مشتریان څوک دي، هغوی سره باید کښېني، خپل ایدیا دوی ته وړاندې کړي، ورته وپوښتي چې دغسې یو اپلیکیشن لرم په موبایل کې، یا یو داسې یو خدمات غواړم چې وړاندې کړم، یا داسې یو پروډکټ تولید غواړم چې عرضه کړم بازار ته، تاسو دغه شی غواړئ که نه غواړئ؟ دې ته مثلا په هغه تخنیکي اصطلاح کسټمر ډسکوري وایي، چې تاسو خپل مشتریان پیژنئ، د هغوی اړتیاو باندې نور هم خپل پوهه زیاتوئ، او ورپسې کولی شئ چې ډېر ډاډ سره مخته لاړ شئ، او دوی ته مثلا تاسو خپل کله چې خپل کسټمر ته پیژنئ، تاسو کولی شئ لاړ شئ دوی ته هغه خدمات وړاندې کړئ. دریمه مرحله دا ده چې تاسو باید خپل دپاره یو بزنس پلان جوړ کړئ، څنګه د کوم ځای نه شروع کوم، کوم ځای څخه باید مارکیټینګ څنګه وکړم، خپل مدیریت څنګه مخته بوځم. یعنی ټول د علمي عملي پروسې دي چې باید مخته بوځي. باید ځوانان دي چې کله ایدیا لري، اول کار چې دوی کوي دفتر نیسي، بیا یا دسی کې چاجل یو ویب سایټ اورته جوړي حال دا چې دا کار به ډیر وروسته په تجارت کې وسی پیسې باید شانو باندې مصرف نه شي خو څنګه چې پیسې نه لري باید کوشش وکړي چې اول کې خپل مشتری وپیژني د هغوی اړتیا باندې پوسی خپل ایدیا پخه کې په اصطلاح بزنس پلان اورته جوړ کړي بیا پانګه ورته پیدا کړي بیا چې کله پانګه پیدا شو بزنس په خپل شو ودرې دی عاید رامنځته شي بیا کولی شي دفتره مونږ نیسي بیا کولی شي چې نور کسان هم استخدام کړي یا کولی شي چې ویب سایټ دا شان جوړ کړي په ټوله کې باید دوی ډیر کوشش وکړي
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشي د حقیقت صدې د دیونی په خبرونه کې یو ور بیا ز اکرام الله اکرام تاسو ته هر کله وایم هله ده چې د خبرونه هم را سره د نورو خبرونو په سیر تر پای واوري. د دیونی په خبرونه کې غواړو چې د اساسي قانون په ارزښت د دې ترڅنګ په افغانستان کې د اساسي قانون په عملی کېدو او د اساسي قانون د عملی کېدو په وړاندې په ستونزو او مشکلاتو باندې وغږیږو او په دې وغږیږو چې اصلا په افغانستان کې د اساسي قانون د عملی کېدو په وړاندې کوم اشخاص خند جوړیږي او څوک اساسي قانون په ځان باندې عملی کوي. د همدې موضوع لپاره مو په اساسي قانون د څار د کمیسون رئیس محمد قاسم هاشمزي سره بلاندې خبرې به ولرو، لده سره به مرکه ولرو او په همدې اړه به ورسره خبرې اترې ولرو. لته سمنه چې له موږ سره استي هاشمزي صاحب ډیره زیاته مننه چې وخت مو راک ک پایلې لدینه کوچه افغانستان چې په دې اوس وخت کې په جنگ کې رئیسار یو هیواد دی او په بیلابیلو برخو کې موږ ستونزې لرو، د اساسي قانون په وړاندې د اساسي قانون د تطبیق په وړاندې ستاسې په نظر باندې په اوس وخت کې کومې ستونزې موجود دي؟
دلته خو موږ مسو په دې کې یو چې قانون اساسي تطبیق شي، د نوم نه ښکاري کې نظارت وکړو چې د مواد قانون اساسي چې هغه مواد چې تر اوسه پورې تطبیق شوی نه دي، موږ دلته ډیپارټمنټونه لرو. هغه ډیپارټمنټ، هر ډیپارټمنټ یو خپل ځانګړی وظیفه خپل ځان لري. یو ډیپارټمنټ موږ چې لرو هغه د آگاهی عامه پوهاوی ده چې دوی هر کله ځي په ولایتو کې حالت آگاهی ورکی اغا آمه خلق ہوتا، او بل دیپارتمنت بچول لرو اغا دیپارتمنت دا وزیفه لری چه پا محسساتو که او پا وزارتونه که قانون اساسی سنگ تطبیق کهگی. قانون اساسی خو مواد لری پا هر یک زنگلی وظیفه کې چې یو وزارت لري یا غیر مؤسسات دولتي دي که غیر دولتي، هغه زنگلی وظیفه قانون اساسي ورته ورکړی دی. مونږ دا ډیپارټمنټ التسي او ګوري چې قانون اساسي څنګه هلته تطبیق کیږي. دوی ولته چک لیستونه ورته وایي، چک لیست لري چې هلته ګوري چې دا وظیفه چې په دوی باندې اړه لري او قانون اساسي په صراحتا ذکر کړی دی چې دا وظیفه به داسې اجرا شي. عمل تزي بیا ګوري چې دا که تطبیق شوی نه وي بیا دلته راځي موږ ته راپور ورکي. چې راپور شي ورکي بیا وزیر او بیا مسؤول اداره چې هغوی هغه دلته به غواړي ورته ووایو چې دا قانون اساسي دلته تطبیق شوی نه دی، ولته وخت ورکوو. په دغه ځانګړي وخت کې کته تطبیق کوي خې کنه کې موږ راپور ورکوو رئیس جمهور ته. رئیس جمهور بیا ګوري او دغه بوت سره خبرې کوي، بوت بوت دا توشه کوي چې دا مواد قانون اساسي الته به تطبیق شي.
دا خو رئیس صاحب استاسي د دې کمیسون غدن دی چې تاسو تشریح کړی خود اساسي قانون د تطبیق په وړاندې په افغانستان کې اوس مهال کومې ستونزې او کوم مشکلات موجود دي؟
مشکلات خو موږ ډېر لرو. پاره مملکتونه کې چې هغه مشکل الته نشته قانون اساسي تطبیق کې او ته وایم چې ټول مواد به تطبیق کې. هغه پاره مملکت کې پاره ځایونه کې جګړه به شالت به وي، بیا دا دغه مشکل ده. مشکل چې مونږ وایو چې دا ټول مواد قانون اساسي الته تطبیق کیږي. دا یو فصل مونږ په قانون اساسي کې لرو دغه د بشري حقوقونو د چي دي دغه ځنګلي الته مواد شته چې دا به تطبیق شي الته به نه کیږي. مونږ په خپل مملکت کې داسې ګورو چې دلته مثال ورکوو کې د فرادي که هلمندی مونږ هلمند سوالول الته سوولس ولیدی او الته خو بیا کموی که د بشری حقوق نه الته تطبیقی کی دولت خود تطبیقی دولت خو مسئولیت پکې لري او الته خو مخالفین نمشته. مونږ څنګه کنټرول وکړو چې د مخالفین د قانون اساسي تطبیقی مونږ ګورو چې تطبیق نکي الته محکمه نشته انګه د انفرادي اشخاصو ځانګړي حقوق الته تطبیق نکيږي. خو دا جنگ ده جګړه ده.
ترې سپته چې دا سیمو یادونه کړل چالت جنگ ده عملاً یو شمیر سیمو کې د طالبانو حاکمیت تاسو یادونه وکړه لکه هلمند شو یو شمیر نور ولایتونه. خو هغه سیمې چې امن دي د کابل په ګډون باندې دلته د قانون په وړاندې یا د قانون د تطبیق په وړاندې کوم خلک ستونزې جوړوي او کوم خلک معنی کیږي او کوم خلک اصلا قانون ماتي؟
دا خو ډېر به تاسف سره به وایم چې هر څوک چې خبرې کوي اگر شرط چی دادی چی حقوق دان بی پا خوصه چی خبره که در حق باید چی حقوق دان بی که حقوق دان نبی بی دست تعبیرون چوی که چی مشکلات بی خلقی گی دست کسان دست خبل دست خبره که چی در حقوق سره و در قانون سره سر پتکر که دی بی در مشکل پیدا که گی در مشکل دادی چې په رادیو کې په تلویزیون کې باغه کسان راځي چې حقوق قانون اساسي ورسره ډېر ګران دي چې پوشي چې پوه نشي بیا داسې خبرې کوي د خپل ځان سره به مشکلات به خلقي.
تر اوسه داسې کومه پیښه یا بیلګه راته ویلی شي چې مثلا یو وزیر قانون نقض کړی دی او تاسې راغوښتي وي او دلته مورته مثلا یو وخت اړه ورکړي وي او یا مو هغه مواد رئیس جمهور ته ورستولي وي؟
همدغه شوی دی. د وزارت مطبوعات پکې وزیر مطبوعات پدوس کړی دی ته راغلی وي مونږ ورته ویلی بود چې دا قانون اساسي الته نقص شوی دی باید دا هغه موده وعده وی ورکوي چې دا نقیصه به رفع کوي. اوس مونږ ځانګړي هیئتونه بامیان ته تللی دي او هرات تللی دي. هلته چې مکتبونه شته مدرسې شته او پانتونونه شته د دوی چک لیستونه مونږ ته وایي چې قانون اساسي الته سه مشکلات لري. او په دغه بل هفته کې د عالی تحصیلات وزیر در ترازی ورته به وایي چې دغه مشکلات د تطبیق د قانون اساسي په تطبیق کې مونږ مواجه شو یو او دته ورته به وایي چې دا رفع بکی ان شاء الله هغه هفته بل هفته در ترازی.
رئیس تاسو مخکې یادونه وکړه چې په کابل کې په ټلویزیونونو کې یو شمیر خلک کینی هغه د قانون خلاف خبرې کوي اصلا اساسي قانون په اړه معلومات نه لري. دا د قانون خلاف د غګېدو مسله ده. یو د قانون ماتول دي عملا د قانون په ځان نه تطبیقول دي. تاسو منئ په افغان دولت کې په یو شمیر چارواکو باندې د دې تر څنګ د پارلمان په یو شمیر وکیلانو باندې تورونه موجود دي چې دوی قانون نقضوي قانون ماتي؟ تاسو منئ
داسې به وایو چې د اساسي قانون نقض شوی دی د لکسان شته چې دا به نقض کوي. یوی عمدی ده یوی غیر عمدی ده. غیر عمدی ته مدوایی چه قانون تطبیق نکی اگه بل چه عمدی قصدی بایی که اگه تواییده ده نقص کهی دل مثالون دلتشته چه پا ولسی جرگه که الته قانون اساسی عمده خسی چه قانون وایی مراد شوی ندی. مونگا بل زایی نو هم مشته چه قانون اساسی الته با عمده درسی چه مونگ تعبیره و مونگ تفسیره و اگه در تطبیق نکی گی مونگ دپارتمانی نپا دقه بختی چه دا نقیصه رفه گی.
تاسی بیاد اوان اوکر رئیسی چه یو شمیر خلق یا پا دولت که یا پا پارلمان که اگوی پا قصدی دول بانده قانون ماتی نمونی را تخصیه شی منی سوک دی داغه خلق
دستی بوایو چه یو دلتا کسان اشتا دلتا گروپون اشتا چه دا دوی دا قانون اساسی سر معرفت اگا کلی معرفت ورسد نشتا بیا یو قصدی که یو عدم ناپوهی سر دست دا کارونه وکوی چه قانون دا پا اقبالتان تطبیق نکی دست کسان اشته منگو خو سنگ بارتو وایی وشه دا خو منگو بجمع که هم دست وایلش وشه یا دیر کسان دلتت اشته
تاسی چه راغیلی سید دی پاساسی قانون دا سار کمیسون ریاست تردی دا مارقام تا سر طبعا موجود دیش میری موجود دی سو ور قانون اساسی نقص شویده پا بلا بلو مواردو کی
یا خو در توایم قانون اساسی وای شغه مسوده قوانین چې شورا تزی هغه په دفتر کې تل سبکیږي دوی یو میاشت لري چې د قانون به پاس کی او په تصویب کی هغه د نمرات کیږي دا موږ د شورا سره مکتوبونه تل لګلې دي چې دا نقص رافشي یا قانون اساسی وای چې هغه او دوی وای چې پس صدر مک او ورده کتابونه ولول لري په وارده کې دا و چې وارد شي په شورا کې دغه نیټه او د تاریخ عموم معیار ندي هغه تاریخ سره معیار شي چې دا به کمیسیون ته ځي د کمیسیون د کمیسیون چې په باور باندې غور کوي هلته ځي به دا تاریخ دا تاریخ مونږ مراعاتو په یو میاشت کې دا کمیسیون خرابوي مونږ وای نو دا صحیح نه ده هغه وخت چې دوی په کتاب کې وارده معامله کیږي د تاریخ یو میاشت دغه زینه دغه وخت نه شروع کیږي
رئیس بیا شمیر خلک په افغان ولسمشر محمد اشرف غنی انتقاد کوي چې په بلابلو مسایلو کې قانون مات کړ تاسو منئ
خب هر څوک چې دلته راځي په رادیو کې په تلویزیون کې هر شی وایي چې سند کې وړاندې وکړي مونږ ور باندې غر کوو هر شی چې وایي چې دا کس یا دا کس یا چې رئیس جمهور وي که وزیر وي که وکیل وي وایي دا قانون اساسي نقص کی به دو سنت اولاندی کی چی مونگو بگو روی چی سنگ دی پا کم زایی که پا کم وقت که
در اساس قانون در تطبیق پا برخه که ستاسی دی کمیسون موجودیت سمرا مثبت نتیجه ور کردی در سب
مونگو مقید تا مواله دی چی مونگو در دیپارتمنت لاری دیپارتمنت پا ولایت که زی پا در وزارتون زی با اداری غیر اداری دولتون ادارات زی التا چکلستون دادی اگه چه دته ولت معلوم شي چې دا قانون اساسي ول دلته تطبیق شوی نه دی دا مونږ ته ولاندې کی بیا مونږ د امرین دلته غواړو ور سره خبرې کوو د مونږ وظیفه دا دی آگاهی ورکو اتباته او په ولایت کې سي او بل مونږ وظیفه د قوانینو وګورو چې د قانون اساسي په تکر کې نه وي هغه بل مسأله ډېر مشخصه سوالونه چې مونږ ته دلته راځي مونږ ته ورته ځواب وایي دا انتخابات په باره کې مونږ ته یو سوال دلته راغلی دی انتخابات لار مې باز کړه د انتخابات انشاءالله په یوه کار کې انشاءالله به دلته انتخابات به شروع کړي
ورکړي نور تا کوشل څنګه را او زه پکې